السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ اوریدونکو، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو مایکروفون ستاسو خپرونه اوروي چې پرون ثبت شوې، نن تاسو تکراری بڼه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. پاکستان د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بیرته تړلې. د طالبانو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د طالبانو له لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته پاکستاني لوري یا د دروازه بیرته تړلې ده. د ننګرهار ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي خلک دې تر بلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازه له تګ راتګه ډډه وکړي. د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې کابل ته د پاکستان د لوړ پوړي امنیتي پلاوي له راتګ وروسته اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی و چې نن پنجشنبه به د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. تر اوسه د پاکستان له لوري د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. د طالبان د حکومت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې راتلونکي چهارشنبه د کپ لسمه به په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شي. د دغه ریاست مسؤولانو نن پنجشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د خلکو ستونزو ته په پام سره یې دغه پریکړه کړې او د پاسپورتونو د ویش بهیر به د آنلاین سیستم له لارې وي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست مسؤولین وایي چې د ولایتونو چارې په ولایتونو کې کیږي، په مرکز کې دا د اجرا وړ نه دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورتونو عمومي ریاست د روان کال د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورتونو د ویش بهیر د تخنیکي ستونزو له کبله درولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورت زرګونه غوښتونکو له دې عمله په وار وار شکایتونه کړي دي. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دغه صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا 50 میلیونه ډالره ګټه کړې ده. انوار الحق احدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی. د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر د تیر کال په لړم عقرب میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شول. دغه اندازه پیسې او 3.5 میلیارد ډالر نور شتمنۍ د یوې دعوا له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته کنګل شوه. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پریکړه کړې چې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به هم چې امریکا کې کنګل دي، د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کیږي، خو اوس دغه کورنیو د استناف غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د څو روسي، ایراني او پاکستانی کمپنیو په ګډون د سوداګریزو شرکتونو یو کنسرسیوم جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون چهارشنبه رویټرز آژانس ته ویلي د شرکتونو ترمنځ د هوکړې سند په کابل کې لاسلیک شوی. د عزیزی په خبره د دغه هوکړې ارزښت شاوخوا 1 میلیارد ډالره دی او په خبره یې 14 افغان سوداګر په دغه کنسرسیوم کې شامل دي. او د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان کړی چې په دې هیواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر 3,500 ته رسیدلی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي سویلو د ترکیه دولتي ټلویزیون TRT خبر ته وویل چې د فبروري د 6مې له زلزلې وروسته په سیمه کې 1,913 ټکانونه احساس شوي دي. هغه زیاته کړه چې څه باندې 6,00,000 اپارټمنونه او 1,50,000 سوداګري ځایونه زیانمن شوي دي. دغه زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 0.8 ثبت شوی، د ترکیې په ګاوان سوریا کې هم په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
بیام سلامونه ستړي مشه. نن د کب میاشتې درې منیټه او په څه باندې 15 روزو کې به په افغانستان کې پسرلی پیل شي. د نوي کال یا حمله دریمه د دهقان ورځ او دا ورځ په افغانستان کې په بیلابیلو ډولونو منځل کیږي. د پسرلی په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې هوا یې نسبت نور ولایتونو ته ګرمه ده، خلک نیالګي کینوي، څوی چاپیریال شین او هوا هم ورسره ښه شي. خو دا چې په ټوله کې ولې باید نیالګي کینوو، ولې د نیالګیو د کینولو لپاره پسرلی مناسب وخت ده، د نیالګیو کینولو ګټې څه دي، او په کومو علمي طریقو سره نیالګي کینوو څو حاصل خوي، دا او دې ته ورته پوښتنې د نن مایکروفون ساسي پروګرام کې لمیلمنو پښتو د خبرونې ملمانو مو پوهاند ذکر الله صفای د کرنې او باغتری متخصص او انجینر هدایت الله عمرخیل د میوي او نیالګي او کینولو متخصص دي. از موږ دواړه ملمانه هم سره خبرونه کې وصل شوې دي. تاسو خره غلاست وي دواړه ستړي مشي. صفای صاحب که په پیل کې تاسو تر شو ک په دې اړه ته وایئ چې موږ ولې باید نیالګي کینوو.
السلام علیکم تاسو محترم ملما او محترم اوریدونکو ته، تاسو محترم معلومه ده چې افغانستان یو کلنیز هیواد دی، بیا د جیولوجیکي موقعیت په اساس تاسو فکر وکړئ پوه شئ کې له پروت یو لنډ لاک هیواد دی، خلک یې اکثرا په همدغه کلنیزو توکو باندې یعنی خپل ژوند تیروي او د دې د معیشت یو لوی برخه جوړوي. بیا په کرنیزو توکو کې نیالګي یو د هوا اقلامو دي چې ډېر زیات موږ د بزګران په ده باندې متکی دي. نو په دې اساس باندې زموږ د اقینو دپاره د نیالګیو کینول، د نیالګیو برابرول او نیالګیو ته توجه کول، یعنې میوجاتو ته، دا ډېر زیات اړین دي. دوی باید دې ته متوجه اوسیږي او ځینې ادارې یا ځینې خلچ غواړي کرنې برخې ته وده ورکړي او تر هغه ورکړي مرسته ورسره وکړي. نو دا برخه دې نادیده نیسي، د ده سره د مرسته وکړي تر څو وکولی شي زموږ د اقلیم په مجموع کې په کرنه کې او په خاصه توګه په باغدارۍ کې تر څو وکولی شي زموږ د اقلیم هم د فامیلي لحاظ د میواجاتو د کافی اندازه د خوړو په لحاظ باندې منافع ژوند ولري، کامل او کافی غذا ولري، او همدارنګه د هغې د خرڅلاو سره یو وکولی شي یو څه پیسې او څه خپل مادي هغه پوره کړي، وړتیاوې برابرې کړي. نو په دې اساس باندې افغانستان خلک دې ته اړ دي او دې ته دا ته ضروري ده چې دوی وکولی شي باغداری ته یعنی پام وکړي او د باغدارۍ مهم اساسات چې کوم دي هغه باید په نظر کې ولري، تر څو دوی بڼونه جوړ کړي او د هغه په واسطه باندې دوی وکولی شي خپل آینده ژوند تامین کړي او هغې کار وکړي. نو په دې اساس دا اړینه ګڼم چې د افغانستان خلکو، افغانستان خلک د پسرلي وخت دا تقریبا د کال د شروع وخت دی او تقریبا ټول شیان دوباره ژوندي کیږي او زرغونیږي. دوی هم وکولی شي چې نیالګي، مناسب نیالګي او مناسبو ځایونو کې کینی، او تر څو وکولی شي چې دغه سکتور ته وده ورکړي او خپل آینده ژوند ته تامین کړي.
ډېره مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. صفای صاحب مرخیل صاحب، تاسو ته وایي چې موږ کله چې د نیالګیو په اړه باندې خبرې کوو عموما ذهن ته دا خبره راځي چې موږ هغه نیالګي یادوو چې د هوا د پاکېدو لپاره یا د سیلابونو د مخنیوي لپاره یا په ټوله کې بې ثمره ونی زموږ ذهن ته راځي. آیا په نیالګیو کې چې کله موږ یادونه کوو ټولې هغه سمردار ونې چې هغه میوې کوي یا دا چې یوازې موږ د سوري لپاره کړو ته هم پکې شاملېږي؟
له ټولو نه مخکې خپل احترامات تاسو ته او محترم استاد ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کوم.
اصلا د ونې کېنول دوه بخښه لري، یا لکه چې څنګه تاسو ویل د محیط زیستي بخښه ده چې دا ډېر زیات مهمه ده. په مجموع کې وایم چې ونه یعنی ځوند، یعنی کوونی نی ډیر ذات اکسیجن څخه تولیدیږي د ونو له طریقې تولیدیږي، د کې شک نشته او ولنداره. او بل بخش دی ونو هغه باغونه دي چې هغه میوجات تولیدي په اصطلاح. نو په مجموع کې وایو ولنداره چې ونی ډیر مهم اصل د زراعت کې او په دې کې چې په میتیزیس باندې چې تاثیر لري، نو دواړه مهم دي چې هم میتیزیس او هم عایداتي منبع. بیا په عایداتي منبعو کې باغونه راځي چې باغو کې بیا هم څو ډول کېدی شي وروسته په بحث کړو. یعنې مهمه بخش د زراعت موږ کولی شو چې د ونو کېنول دا ډېر مهم بخش ده او ونې ډېر اساسي او عمده رول په میتیزیس کې لري.
مننه امر خیل صاحب، بیرته براو ګرځم. صفای صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې پسرلی د نیالګي او کینول لپاره مناسب وخت ده، ځکه چې په دې وخت کې ټول دغه ونې چې دي یا کم نباتات چې دي دا بیرته ساخلی ژوند کیږي، را تازه کیږي، شنه کیږي. موږ په دغه موسم کې په افغانستان کې په ټوله کې د افغانستان خاوره شته، کم ډول ونی ډیری خېدی یا کم ډول نیالګي ډیر خېدی چې خلګي وکړي ترڅو د غوی لپاره هم عایداتي منبع شي او هم محیط ته ګټه ولري؟
په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ چې موږ ضرور د ولایت لرو، لله الحمد داسې متنوع اقلیمونه لرو. داسې اصل ته لاړ شو موږ تقریبا 15 نور اقلیم لرو، بیا وروسته 8 نور اقلیم شو، ولې اوس د هوا د ګرمېدو سره کته چې فکر وکړو کې ډېر زیات متنوع اقلیمونه لرو او د هر متنوع اقلیم لپاره خاص میوجات لرو. دا اوس نه شي نشو ویلی چې دا ونې باید حتما د افغانستان کې مروج شي، ولې نه؟ داسې باید یو فکر وشي، داسې باید اساسي پلان طرحه شي چې مثلا په ځینو ولایتو کې چې هوا زر ګرمېږي هغه د پاره هغه نباتات چې هغه تقریبا یعنی د ګرمې هوا سره موافق دي او د سړې هوا په مقابل کې حساس دي، هغه خلکو تقریبا مشرقي ولایتونه دي چې زمينه هغه یو میاشت مخکې هغه دا کار شروع کړی. اما په ځینو ولایتو کې لکه سرسیر او کابل دی، غزنی دی، بدخشان علاقې دي، تخار دی، دا منطقې دي، دینو د 15 نوروز سره د دیخانی نوروز په اساس باندې 15 د هوت شروع کیږي او زموږ دولتي نوروز تقریبا اول د همان نوروز شروع کیږي. په دې وخت کې یقین باید دغه فرصت نه استفاده وکړي چې هغه ونې کینی چې دی ور باندې تجربه لري او یا هغه ونې کینی چې د وزارت زراعت د خوا ته د ترویج معمولینو د خوا یا په هغه د دې په علاقو کې موږ ریسرچ سیشنونه لرو چې هلته امتحان شوی وي، نوی ونه راوړل، یو نوی شی معرفي کول، دا د دیخان د توان نه دی او دیخان دې کې خساره مند کیږي. دې د خپلو منطقو د آب و هوا د حالاتو سره سم باید ونې معرفي کړي. دا یو بل باس پام دي کې هم موجود و. مثلا زموږ استاد ځینی ولایتونه دي لکه زابل چې د بادامو دوپاره فوق العاده مناسب شرایط لري، همدارنګه موږ تاشقرغان د انځرو دوپاره دي، انځرو انارو دوپاره دي ښه شرایط لري. موږ همداسې کاپیسا ولایت کې هم د انارو د شیانو دوپاره که چېرته دې بیاکونو ته مجه تاسو حتما د انار زیات کوي هغه هم نادرسته خبره ده. دې ته اوس ګوري هوا د اقلیمي تغییرات را روان دي، په دې کې ځینې آفتونه چې یو د دې ګلې ده، یو داسې آفتونه دي چې یو ناڅابي یخته سړو به ده، دې ته هم باید خیال وساتي. څومره چې دی کولای شي دی باید د تنوع په نظر کې ونیسي. که یو څوک غواړي چې باغ باغداري وکړي، مثلا په خپل زابل کې لاس جديبه کا باقي دو جديبه د بل پکې زړالو هم وکړي، یو دو جديبه د مڼې ته هم ګوخه کړي. په دې کې چې د یو طبي حالاتو سره دی مخ کیږي که یو باغ د منځ زی د هغه چې کوم دی، مثلا شفتالو، د ازین زودره سه بادام، دا زر ګل کوي او دا ډیر اسی پزی دی د هوا د حالات په واسه. د دې په خاطر چې کچه د تنوع موجوده یو د یو منفي حوادث په دې منطقو باندې راځي، د چې شکی دی د پوره توان نه بچکیږي او کچه ته یو فیل شو بل به کامیاب شي. نو د خپل هوادوارو توان چې په هر منطقو کې استي هغه نباتات ستاسو په منطقو کې وده کوي، تاسو د ساتنې توان لري. مثلا ځینې نباتات چې دغه ساتنه هم ډیره غزافه ده، دغه ته لپاره بعض ځینې حشره کوشونه باید اخلي، ځینې نور دواګانې یعنی تغذیه مواد قیمته دي، هغه ته دي هم لاسرسی نه کېږي چې هغه د زرغونېدو نه وروسته دغه پالنه نشي کولی، هغه بیرته د منځ ځي او دیقان بیا نه امید کیږي. دې دې باید توازن مراد کی. هر منطقه د هر منطقې بزګر دي باید خپل شرایطو سره د خپل اقلیمي حالاتو سره څوکي نباتات معرفي کی. چې ته پڅنګ کې اوس ګوره موږ تاسو د اقلیمي د تغیراتو یو تاثیرات دادی چې موږ یو خط په نامه د سلو لاین یادو، یا د سرحدونو په بیخ د غره اخري د واورې اخري حدونه هغه اوس بره تللی دي. تدې د خپل باغو په کوینس کې داسې کولای شي چې یو نیالګي کچې د امتحاني په توګه نیمه ماډیفیکیشن نیمه کې نه، هغه د دې لپاره بیا یو کال دوه کال د چو تجربه کیږي. په تاسفانه چې موږ تاسو ثبات تقریبا بے ثبات وطن لرو د دس پولیس اسټیشنو کې په تحقیقاتي مراکزو کې دس چونه چې موږ د پاره تحقیق کی دي قان دي خپل ځان د پاره تحقیق کی ک هغه ورایتیان چې مروج دي په زابل کې په تور مثال د عام د ورایتیان د انارو چې پتاګاو کې په کاپیسا ولایت کې په تاشخوران کې په همداسې نور ولایتو کې مروج دي که چېرته دې کار کې یو نوښت ورسره وکړي هغه ورایتیان چې نوي دي هغه دې په دې خپل باغو څنګه کېږي تر څو د دې د فراغت هغه هم تجربه شي او کوم چې حاصل ورکړي دا نه عام ګټه پوهېږي.
تاسو صفای صاحب یادونه وکړه په بخښنې سره یادونه مو وکړه چې که چېرته دهقان غواړي نوې تجربه وکړي کېدای شي دا ورته یو څه ستونزمنه وي او کېدای شي ګټه ورته ونه کړي، نو په داسې شرایطو کې که دوی نوې یو نیالګی کېنوي یا کومه نوې تجربه کوي او دغه مثبته ثابته نه شي خامخا دغه تاوان دهقان ته رسیږي. خو په ټوله که چرته یو سیمه د یو نیالګي د کینولو لپاره مناسبه نه ده، لکه تاسو چې د زابل یادونه وکړه چې هغه یوازې هلته بادام ښه کېږي، که دا نورې ونې لکه کابل کې چې کېږي یا ننګرهار کې چې کېږي که چېرته وغواړو دا هلته انتقال کړو په کومه طریقه یې وکړو تر څو هغه دهقان هم متضرر نه شي او موږ یوه نوې تجربه هم چې کړې وي هغې نه یو عاید هم ترلاسه کړو او ګټه هم وي.
ډېره ښایسته خبره. زما د مخکېنۍ خبرې اشاره هم دې ته وه چې دې د داسې نه کوي چې یو دفعه دي یو جریب یا دوه جریبه باغ کېنې چې مثلا درې سوه څلور سوه شپږ سوه ونو پورې یو باغ دې کېنې په دې سبب په صورت د دې چې دې تجربه هم ونه لري دا نو کړنې دې لپاره خساره رامنځته کوي. نو دې کولای شي چې د خپلو هغه باغونو مروجه باغونو چې په خپل منطقو کې لري که د هغې په څنګو کې یو قطار د دغې نیالګیو کېني په طور د امتحاني زه فکر کوم دوی به د خطراتو نه بچ کړي. مثلا په زابل کې که دې دا وکولای شي خپل مروج بادام د منطقې لري چې د هغې د آب او حالاتو سره ښه توافق لري، که دې د سمنګانو بادام انتقال کړي یو کال وګوري، همدارنګه سغزي نور بادام دي چې د شمال کې مروج دي هغه انتقال کړي، زه فکر کوم دې ته به په یو کال دوه کاله کې ښکاره شي چې آیا دا نباتات دې منطقې د هوا د حالاتو سره سازګار دي که نه دي. ولې یو ناڅابي نوي واردول د نوي باغونو لګول د بل نورو منطقو نه دا تقریبا ډېر زیات خطر را پېښوي او دهقان متضرر کېږي، سرمایه د لاسه ځي. نو زه ته دغه مشوره نه ورکوم، نو دوی باید صرف دومره کوشش وکړي چې په طور د امتحاني دي یو نیم بوټي هغه کې موږ سره خو دا د تېر خپل د دهقانو تجربې شته تر اوسه پورې زموږ د حقیم په خپلو هغه عنعنوي فولکلور او تجاربو باندې مختتلي دي، حتی که دې ساوي هم ساتي، حتی که دې د مثلا د پسونو د روزو د هغه نسلونه هم ساتي، دې کوشش کوي چې اول په طور د امتحاني یو راولي بال د هغې د بیا دې ته انکشاف ورکړي. او که نه دا د ترویج دنده ده، دا د وزارت زراعت دنده ده چې دا باید په خپلو باغونو کې ترویج یې کړي او وروسته دې د کامیابیدو په صورت کې باید یقینو ته وړاندې کړي. نو زه فکر کوم هغه ستاسو خبرو ته راځم چې دوی د داسې کار نه کوي چې یو ناڅابي داسې سرمایه ګذاري دې وکړي چې هغه هېڅ تجربه ونه لري، تا د هغې دپاره ډېره زیاته خساره را پېښېږي.
مننه کور ودان صفای صاحب، تاسو بیرته را وګرځو. عمرخیل صاحب، تاسو راته ووایئ، موږ تل وایو چې افغانستان یو غرنی هېواد ده، کله چې افغانستان د غرني هېواد په نوم باندې یادوو کرنه عموما په داسې ځای کې کېږي چې هغه اوارې ځمکې ولري او د هغې هغه ځمکه کرنې ته آماده وي په ټوله کې نیالګي کېنو یا کرنه کوو. اوس مهال په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې یا دغه د افغانستان اقلیم ته په کتو، دغې خاورې او سیمې ته په کتو باندې څه ډول نیالګیو ته، څه ډول کرنې ته دغه سیمه دغه خاوره آماده ده؟
ډېر معقول سوال. اصلا د څه چې موږ په افغانستان کې په حدود کې 2.5 میلیون هکتار ځمکه لرو، که دا محاسبه سي له 1.2 یا 1.3 میلیون هکتار ځمکې ته هغه غلجاتو ته بخصوی ده، اما میوجاتو یا غونو ته ډېره کم ځمکه ده. البته چې دا ځمکه ډېره کمه ده، موږ به دغه عظیمي استفاده تر وکولی شو چې یوه لارې حل باغداري ده. البته په افغانستان کې په دې اخرو کالو کې مالمدار چې ډېر باغونه کېښودل شول، فېښې پروژې دلته تطبیق شوې، خو هغه شاید چې باید سي وي هغه نه دي سوي. خو نو یعنی مطلب دلته پوتنشیال زښت ډېر ده په هر سیمه د افغانستان کې، موږ کولی شو چې باغونه کېنو. په طور د مثال لکه مکه چې استاد اشاره ورته وکړه، لکه فرد مثال په مشرقي مونږ سټروس یا په اصطلاح رنجباب یا مالټې یا لیمو ته ډېر ښه مناسب اقلیم ده، او په د دې تر څنګ څنګ شفتالو، هغه شفتالو چې لږ مخکې رسیږي دا ډېر ورته مناسب ده. او الحمدلله په دې وروستیو کلو کې، خصوصا په دې دوه درې کالو اخره کې، مختلف باغونه زیات شوی دی همدار که مثلا مرکزی افغانستان و ګورو مخ بدل ته زخت ډیر مری او زردالو دا شان کړل کېدل په روسي کې دلته دی ګلاس هم پر اضافه شوی دی چې اکثرا د میدان وردګ ولایت په کابل سیمو کې او همدارنګه په لوګر کې اوس نیو شروع شوی دی چې ګلاس خلک کې نه وي همدار هر څومره د افغانستان یو خاص قیم لکه مخکې څو ساده مشوره ورته وکړه لکه مثلا په قندا کې مونږه د انګورو باغونه خو باغونه لرو مونږه هلته د انار خو باغونه لرو چې ډېر اقلیم ورته مساعد ده مثلا اوس د آلو یا د آلوچو باغونه ښه لرو او همدار از مونږ په سمت شمال کې د بادامو خو باغونه لرو چې کرا کرا هغه هم تر عنانوي شکل نه وځي اوس او خلک کوشش کوي چې ښه لکسنی نسبتا کېنی همدار از په مرکزي افغانستان لکه د بامیانو دې سیمو کې اوس د زردالو یو مخصوص زردالو ده چې ساقی بولی چې په دنیا کې هیڅ نادره زردالو ده او همدار از بعض میوې د افغانستان هم داسې دي چې ډېرې نادره دي لکه زردالو د افغانستان تر څو چې زه پوهېږم په دنیا کې ساره نه همدار دلته اوس باغداری ته کافی اندازه کار کېږي خو زما نظر نور هم داخل په جنوبي کښې هم مخکې باغداري ډېره کمه درلودله اوس په جنوبي کښې په پکتیکا او پکتیا او خوست ولایت کښې ډېر ښه باغداري ته رشد شوی ده مطلب دا چې د افغانستان دا 50% چې کوم غر ده او 15% چې مونږ ځمکه لرو له دې نه باید اعظمي استفاده وشي په ټوله کښې هدف همدا ده لکه فرض مثال که مونږ دا فراست کښې غلجاتو محاسبه کړو شاید څو برابره د مونږ باغداري زیات حاصل ورکړي نو بهتر همدا ده اکثریت خلک د مونږ کم ځمکه لري باید چې باغداري ته مخ وکړي او باغداري لار د حل ده هغو کورنیو ته چې هغه عاید ډېر کم ده یا په دوه مثال زراعت په دوه بخشو مکوي شو یا به هغه زراعت چې بخورنوي دي یا سبسیسټنس فارمنګ ورته وایي چې دېقان کله هغه ځمکې له یو شی اخلي او خوري او بل هغه زراعت تجارتي ده پدغه کې په اول خط کې باغداري راځي همدارنګه ترکاري هم په دې وروستیو کلو کښې ډېر ښه رشد کړی ده یعنې مطلب دا د کم
مننه کور ودان امرخیل صاحب د میدان وردګو د زردالو یا د الوبالو یادونه مو وکړه هغه ګیلاس چې دي واقعا هغه په دې وروستیو کلونو کې ډېر عالي و او ښه بازار یې هم درلوده اوس به هم یو اورېدونکی راواخلو سلامونه ستړي مه شئ څوک یاست له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده متاسفانه چې زموږ د اورېدونکي اړیکه پرې شوه صفای صاحب تاسې ته به راشم موږ کله چې د نیالګیو د کینولو په اړه خبرې کوو یا په ټوله کې د کرنې په اړه خبرې کوو دلته یو وچکالي بل سیلابونه دغه دواړه ستونزې څومره مهمې دي چې باید موږ ورته په ټوله کې په کرنه کې پاملرنه وکړو او باید دغه دوه موضوعات حتما په پام کې ونیسو کله چې موږ کرنه کوو کله چې نیالګي کینو چې وچکالۍ سره باید څنګه مقابله وکړو او سیلابونو سره
د باغدارۍ کو یو ډېر ښه عادت دا دی چې د باغدارۍ د انکشاف سره سره همدارنګه د هغه د اوبخور نوې طریقې هم رامنځته شوي دي چې دا ډېر اسانه ارزانه او په ښه طریقه یعنی د هغه د نباتاتو آبي نیازمندۍ پوره کولی شي که چېرته لږ موږ ثبات ولرو او مارکیټ مو ښه وي او زموږ د یقینو ته لږ داسې بیروني مرسته وشي یعنی یو کرزتو ته برابر شي باغونه لګول کېږي د هغه سره ډرپ اریګیشن سیستم لګول کېږي د هر نیالګي بیخ ته اوبه رسېږي او هغه قطره قطره اوبه مسا کېږي که چېرته یوه ذخیره د اوبو مونږ یو تاسو ولرو د یو باغ دپاره تاسو یقین وکړئ چې درې میاشتې زمونږ دا باغ کافي اندازه یعنی اوبه ترلاسه کوي هغه د هېڅ مشکل سره نه مخ کېږي او بل تاسو د سیلابونو په ارتباط وویلې د دې نو دا د باغدارانو دپاره فکر کوم چې دا مهمه خبره دا ده چې کله د باغ لګوي کوشش وکړي داسې ساحو کې چې هغه ډېر متضرر وي یعنی هغه داسې وي لمنې وي یا د لمنو اخري ساحې وي په دې ځایو کښې دا د باغونو ایجادول ګوره یو دقان سرمایه ګذاري کوي تقریبا په هغه 15-16 کاله هغې ته انتظار باسي څونه سرمایه په اول کې بیا هر کال ته تاسو حساب وکړي او په آخر کې د ده د ځای انتخاب نادرسته وي او د اوبو په واسطه باندې هغه د منځه لاړ شي زه فکر کوم دا ډېر تقریبا غیر عاقلانه به وي او دا ډېره لویه خساره رامنځته کوي چې محترم د یقین دي باید کوشش وکړي چې دغسې د باغ د ساحې په انتخاب کښې ډېر زیات باید زیره کوسېږي او بل هغه نباتات چې تقریبا په د کم اوبو سره دی کولای شي زیات حاصل زیات حاصلات ورکړي. داسې انتخاب دی وکړي لکه مونږ ځینې خبره دغه د بادامو نیالګي چې کوم دي د اوبو لپاره دومره زیات ضرورت نه لري. مثلا بعض منطقو کې چې پسته
ډاکټر صاحب انجینیر صاحب وبخې دغه موضوع ته به بیرته راشو چې کم نیالګي چرته کینه او چې د سیلاب او وچکالۍ مخه ونیسو. خو اوس به اوریدونکي ته ورشو چې دوی حتما پوښتنې لري چې تاسو ورته ځواب کړئ. سلامونه ستړي مشي څوک یاست لکم ځای ماړي کې نیولې؟
سلامونه میرو درنشت زیو رحمان مخلص خبر کوم د هرات نه.
مخلص صاحب مهرباني څه پوښتنه لري؟
مننه سلامات سوزل ملګری څخه دا پوښتنه لرم له تاسو قدرمن مېلمه څخه چې لیمو په څومره وخت کې رسیږي او کوم کوم ځای کې باید کېنه ورسي؟ بس هره دلته خو مروجه په هیواد کې چې ننګرهار او لغمان دوه ولایتو کې زیات کېنول کېږي. زه فکر کوم چې په شمالي ولایتو کې ډېرې کمې دي او د دې لپاره باید ټول ملګري هغه کسان چې تاسو راغواړئ راځي. ډاکټر صاحب دې خلکو ته معلومات ورکړي چې دغه د لیمو د نارنجان د انځرو دا نلګي هم شمال خواته راسي.
مخلص صاحب تاسو د خپل سیمې په اړه باندې وایي چې تاسو په سیمه کې فکر کوم چې زموږ د دې اوریدونکي دغه قطه شوه اړیکه پرې شوه. که دوی بیرته اړیکه ونیوله حتما د هرات په اړه به هم ونه پوښتنې ولرو چې هلته کرنه په څه ډول ده. صفای صاحب تاسو ته درځو. د دې ورور پوښتنه دا وه چې لیمو څنګه د هیواد شمال ته لاړ شي. خو دغه بله پوښتنه به هم راواخلو. بل اوریدونکی دی، سلامونه ستړي مشئ. مننه. څوک یاست لکوم ځای ماړي کې نیولې ورور؟
بشیر احمد لواز پکتیکا ولایت.
مهرباني ستاسو پکتیکا ولایت کې کرنه څنګه ده؟ هلته هوا د کرنې او مالدارۍ لپاره څنګه ده؟ د سیمې په اړه مورته لګوي.
ولا سیمه خو ظاهر الله یخ ده. موږ خپل باغ د بادامو نو هغه بادام شروع کې هغه کلک وپسي ونه پرې کېږي او بل کنډ ډېر کې
ونې نه بادام نه پرې کېږي او کنډ هم کوي. مننه. کوم ډول نیالګي دي؟ دا مختلف ډولونه د بادام ونې لري. تاسو یې کمې وکړلی ده؟
کاټي بادام کړین.
کاټي بادام صحیح شو. مننه. کور مو ودان ژوندۍ اوسې. ستاسو پوښتنه به هم شریکه کړو. صفای صاحب تاسو راځو د لیمو په اړه کوم نمبر وایي؟
دا محترم روز د ایران د پښتنو په د لیمو په ارتباط ما په شروع کې تاسو ولې چې ځینې نوارد یا بوټي ترڅو چې داغي د دوه دی مناسب محیط ته ودن لري د داسې نباتاتو د واردولو نه باید ډډه وشي. پوره لیمو سټرستي، لیمو، نارنج، مالټا دې په هغه سیمو کې کېږي چې داغي تلنې او رج درجه حرارت د شپږو نه ټیټه نشي. یعنی بعض اوقات مثلا موږ په جلال آباد کې صفر تضیف و، لیکن په نورمال حالت کې باید شپږو نه ټیټ نشي. نو ته دا داسې یو منطقې ته انتقالې چې هلته منفي لس کېږي، منفي پنځلس کېږي، ته فکر وکړه نو ته خو د خپلې سرمایې سره لوبه کوې، داسې یو ستونزه رامنځته کوي. وو که چېرته تاسو کولای شئ چې ډېر قوي مارکیټ ولري، یو ښه مارکیټ ولري، نو ته بیا کولای شئ چې یو ښایسته ګلخانه ورته جوړه کړه، دلته لپاره د حرارت تامین کړه، نو بیا کولای شئ ته تولید کړه او یو کلی دومره خرڅ کړه چې ستا د ټول محروقاتي مواد او مصارف او دا ټول شیان وباسي. خو زه د څه فکر کوم چې تقریبا دا به تر یو حده منطقي نه وي چې موږ دا سیکروس هغه منطقو ته انتقال کړو چې هغه منطقي ټمپریټ یا معتدل وي او یا داسې اقلیم ته ایزو چې هلته هیڅ کلم د پخوا نه وي شوي. اګه چې د تغیرات اقلیمی خو رامنځته شوي دي، ولې دا تغیرات اقلیمی د هوا ګرمیدل د باثبات نه دی؟ که چې یو میاشت یو رقم یو میاشت ورپسې یو نوې هوا رامنځته کیږي.
مننه. کور ودان صافي
ضرر مینه. نو زه فکر کوم دغه شانونه کولای شي خپل کورو کې چې تاسو خپل خونو کې لیمو خو ډېر ښایسته جنتی بوټي هم دی. نن سبا خو لیمو اکثرا د زیادت لپاره هم استعمالېږي.
مننه.
زه فکر کوم دا مشکله ده.
دغه بل پښتنه به هم وکړم د عمر خیل صاحب نه چې زموږ ورور پکتیکا نه چې زنګ کړی و د بادامو د ونې په اړه پښتنه کړې و چې دا بادام په اسانه نه کټ کیږي، ونې کنډ کی او د بادامو ډول هم ویلې. تاسو ورته په جواب کې څه وایي چې دوی باید څه وکړي؟ عمر خیل صاحب فکر کوم چې اړیکه پرې شوې ده. اوس هم ورزو دا اوریدونکو پیغامونه به واورو، د دوی پښتنه به هم راوخلو.
زاب الله خان د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ استاد خپل پیغام پرېږدم. ستاسو ته قدرمنو میلمنو څخه زموږ دا پوښتنه ده چې د یوه ولایت څخه بل ولایت ته د نالانو وړل اول ته ایښول هغه یا واده نه کوي او که واده وکړي مرضونه کوي او یا نه غټېږي اکثره وخت ناغسي نو د دغو دپاره موږ باید څه وکړو چې دغه نالان سم ولګېږي نه هغه ونه کړي او په آینده کې مرضونه هم ونه کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام وایم. او نوم مې محمد داود دا د کابل ولایت خاکی جبار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. او پوښتنه لرم که چېرته دغه پوښتنې جواب ما ته راکوي، دغه د سلفر دوا په کومو نیالګیو ووهو؟ په مڼو نیالګیو باندې ووهو او که یې ونه وهو؟ او که یې ووهو نو ښه وخت یې کوم وخت ده؟ هغه که جواب یې راته راکوي مهرباني به وي.
په سلامونو نیکو هیله او احتراماتو مهرکلۍ تمه ده ښایسته وخت پر تاسو ښه تیریږي. نور احمد آزاد یم، له هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. پوښتنه مې له تاسو څخه دغه ده چې موږ باید نیالګۍ په څه ډول کښېنوو تر څو هغه ښه وده وکړي؟ هوا، لمر او د لمر وړانګې او داسې له مرضونو په امن وي او د لمر وړانګې ښه ورته ورسېږي او ښه وده وکړي، نو کوم ډول یې مو غوره طریقه ده چې موږ بیا په هغه ډول نیالګۍ کښېنوو؟ څه وخت سره ورکړو؟ په کوم وخت اوبه ورکړو؟ نو که چېرته دغه پوښتنې زما له ځواب سي نو منندویه به مو یم. مننه، د ښه ژوند په هیله مو.
پیغامونه مو واورېدل. عمرخیل صاحب، تاسو ته راځو. زموږ ورور پوښتنه کړې وه چې د بادامو ونې دي، بادام یې په اسانه نه پرې کېږي، ونې کنډ نیسي، د دوی ستونزه څه ده او څنګه دا ستونزه حل کولی شي؟
ډېر ښه. اسان داسې ده چې دا بادام ډېر یو حساس په حساب جمله دي نباتات کې راځي سي، هر چیرته دا توافق نشي کولای. خصوصا مونږه همیشه خبر دای چې په پکتیکا غونې ولسوالۍ ولایت کې د بادامو کېنول شاید ترس خبر نه، خو په هر صورت او دا بادام زه فکر کوم چې اوله خبره دا وه چې شکیږي نه، کیدای شي دا جنس هم دغسې شکل وي. او بل هغه د کنډ موضوع دې یاده کړه، تر اوسه دې ما په یاد ده. کند یا وارز ده په سره، یا وارز دي چې هغه کچری درجه حرارت له خپل عادي حالت ډیر کته سي، یا منفی ډیر زیات منفی سي، او یا په وړي کې ډیر ګرم سي. په دغه حالت کې او یا هم کچری ډیر اوبور تور کو او یا کم اوبور تور کو، دا څو حالت دي چې دا باعث دي کند په خصوصا په دغه کلکزولو کې یا خصوصا بادام کې ګرځي. نو که دوی غواړي چې دا مشکل حل سي، باید دغه ټول شرایط ورته په حساب برابر کړي. او بادام لکه مخکې چې ما ویلې، هر نقطه د افغانستان کې توافق نه کوي، لکه فرد خصوصا جنوبي د افغانستان کې که مثلا دا د لوګر او د پکتیکا سیمه وګورو، دا د پسرلنۍ یخ هوا لري، او د پسرلنۍ په یخ هوا کې اکثرا دا چون بادام عادتا وخت ګل کوي، کېدای شي چې دا ګل متضرر شي. په لوګر کې یو دوه درې منطقې، یو دوه درې ساحې دي چې سرخاو او برګ یا ولسوالۍ ده، هلته کېږي، نور په عام لوګر کې نه کېږي. په پکتیکا کې هم ازل قیاس پکتیکا د بادامو لپاره مناسب ځای نه ده. ښه، کېدای شي بعضې خلک وایي چې موږ بادام کرلي دي او نتیجه یې ورکړې ده، اما نتیجه په دې معنا نه ده چې یو څو بادام یې ونیول نو تاسو هغه ته په حساب خوشبینه سئ. نو په ټوله کې زه ویلی شم چې بادام د پکتیکا لپاره مناسب بوټی نه ده. کېدای شي چې تاسو نور لکه مڼې ډېرې ښه نتیجه ورکړي دي، دا به زما بهتره خبري چې له بادامو نه مڼو ته سړی مخه کي، او یا تور آلو دي یا چې هغه ډېر ښه بازار لري اوس په وروستیو کې، او همداراز بعضې نور شیان دي لکه فرض مثال شفتالو یا شلیل، کېدای شي دېنه استفاده وکړي.
مننه. یو بله پوښتنه زموږ غرور کړې وه چې دوی کله چې یو ولایت نه بل ولایت ته نیالګي وړي، دوی وایي چې دا بیا وده نه کوي، خرابیږي، مرضونه مختلف ورته پیدا کیږي، د دوی حل لار څه ده؟ دوی څه وکړي چې دغه نیالګي که چېرته یو ولایت نه بل ولایت ته انتقالوي هغه سالم پاتې شي؟
بالکل، اصل فکر کوم چې هغه یو مهمه خبر دا وه چې اکثرا نشنه کیږي. اصل د سفنس د نباتات چې د نباتات یا برګریزه ونې دي، دغه انتقال هیڅ مشکل نه لري، اما په ښه طریقه باید انتقال سي. اول خبر دا ده چې کله چې موږ له بوټی له خپل جانه یا له خپل نیاخانی نه باسو، دا په سمه توګه مکمل ریشي ورسره وځي، دا ډېره مهمه ده. او بیا په انتقال کې کوشش وشي چې ریشې متضرر وسی پدسیاو بسبندی وسی فرض مثال پوس روسی کی خلق پلاستیک او بوریا راو یا ول قارچ کوشون استفاده کی چې دا بیا خراب نشي لشي دای اول قدم داده بلغه چې منطقي ته انتقالوي مهمه داده چې دانیال گای زرت زره کینول سی او یو مشکل چې په روسی کی پیدا سره ده یقین موږ دانیال گای چې لږ غرق کینول سی دا بخی تر حال چې هغه خاصی درست خبر نه ده دانیال گای باید په مغه اندازه په باخ کې کینول سی چې په کوریا کې په خو په زبکه کې و یعنی مطلب راغان د ازینه نه غرب کینه ولسی او نو چات دا ډېر مهمه خبر ده او بل دا چې کدا عملونه موږ پیو کو بیا ورسته پالنه ده اکثرا موږ وایو چې دنیالګې کینول لاس فیصد او پالنه یې نیم فیصد کار ده معمولا د موږ خلک مناسبی او په خصوصا اول کار چې دنیالګې ډېر مهم کال ده او به ډېر ورته مهم دي همدار از یا بل مشکل په هیږي چې خلک عادت نیالګي نه پرې کوي یعنی باید نیالګي چې انتقالوي یا ولایت نه بل ولایت ته هغه ولایت کې چې کینول څه به دا حتما قطع سي هر نیالګی هره میوه ځانته یو اندازه لري چې په هماغه اندازه د ځمکې له قطع سي معمولا د اتیا او د نوي سانتي تر منځ ده دا چې قطع سي هغه کوم تناسب سي د ریشې د سخپله ساقې ده هغه په اصطلاح مساوي کېږي او نیالګي شنه کېدو څه مشکل نه پېښېږي او وروسته چې دا شنه سو چونځه اول کال ډېر حساس ده د حشراتو مخنیوی باید وسي معمولا موږ په اول کال نه څو چنځه سره او تقدیر کم استفاده کوو یا اسن استفاده نه کوو دا غټي کې چې مد نظر ونیسي دا مشکلات رفع کېږي
مننه کور ودانو مرخیل صاحب اوریدونکو لرو سلامونه ستړي مشي څوک یاست لکم زما دې کې نیولې ده
بله اوریا
مهرباني وروره څوک یاست لکم زما دې کې نیولې ده
نور احمد د ایمن ولایت سیمه نه کوي
نور احمد رو راستاز په سیمه کې کرنه څنګه ده ته د خاني کرنه د کله کړي کنه
کړم دی خو دا شش کال چې دا یخ رالی ډیر توانې مشت واړې وي مش په د دې په راوتن کې بخچاو نه دی ګره وس منور ورته راولې جن ان شاء الله
څه په کې کړلی وو څه مو کړلی وو چې خراب شول بلې موږ ساسي غلرو مهرباني څه مو کړلی وو
دغه مو کړلی وو دا شفتالو وو دا انار وو دغه مو کړلی وو دغه بادام وو دغه مو کړلی وو دا زموږ یو دانه باغ نه دی یو په نوزاد کې دی یو دانه دلې په دانه استراج کې دی د نوزاد لاله دون توان نه دی رسولې بادام ته او دا نور دندام یو چې په دغه کې دی نسراج کې دلته موږ ته تاوان دی رسولې دي نو موږ اوس په دې کوشش یو چې شنه ونه موږ
په کومه وجه ورته تاوان ورسید کدام راته وای چې اولی خراب شول د حاصلات مو اولی خراب شول نور رحمت رو کدام وای چې د حاصلات مو اولی خراب شول یوازې یخنې په وجه باندې کوم بل څه علت مو
یو خو یا خو بند او بچوي او به نه ود او بو د کومښت دا باخ موږ د لاس اور کړی دی دغه د اوبو د لاسم دغه اوبو د بنسلیا او بار اوبو نه وی اوس نو اوس مشته ځان اور سی وایز ما باغ نه دی د نور لو هم دی د مر شاو خواته اکثره په دنا سراج کې ډیر انګور کرے کیږي انګور ته دوه نه توان نه دی رسولې خو دغه اوبو چې نه وی دلته دا اوبو د کجکی کاسا بند کړي و دغه مشته لږ دغه خلکو ته توان واره موږ اوس شش کال را دا ورته کړی دی چې تر هغه زیات کو دا باغونه چې موږ مثال دی موږ ته یو لږ همکاري هم راسره وکړي او مرسته هم راسره وکړي
مننه اورورا کور دی ودان چې اړیکه دی نیولې و دا چې ساس باغونه د یخنۍ او د اوبو د کمښت له امله خراب شي او دا موضوع به هم موږ ملمنو سره شریک کړو چې حل لارې تاسو ته وخی کور ودان چې اړیکه مونې ولې و صفای سپ تاسو تر اعظم زموږ یو بل اوریدونکو پوښتنه کړې و چې سلفر دوا په د مړو په نیالګي وباندې دوی و هي ګټور دي کنه په دې اړه ورته څه وایي
د دې څه په څنډه زه فکر کوم دا ورو د خاک جواب نه ودی تقریبا د کابل 4-4 پیر اکثره د یقین دی تقریبا د هود میاشتې مخکې دی چې د پندکونه لرونشي په دې وخت کې د سلفر وړی په دغه باندې د لایم سلفر ته وایي، دا په دیونو باندې وایي، یعنی په زریدار بوټو باندې نه، په دې مڼو باندې، په تاکونو باندې دا ډېره زیاته ګټه کوي. ځینو چې قارچو ته وایي یا فنګسونه موږ تاسو ته وایي، د هغې په وړاندې د نبات مقاومت فوق العاده لوړوي. ولې دا ډېره ښه طریقه او اسانه طریقه هم ده، هر بزګر یې کولی شي چې ډېر په اسانۍ سره هغه څه شی کې تطبیق کړي، په خپل کور کې جوړ کړي. دومره ډېر شیانو ته ضرورت هم نشته.
کله طریقه په لنډ ورته وایي چې څنګه جوړ کی
تاکو د پاره طریقه خو د هغه یو خاص هغه دي، نو زه فکر کوم چې هغه لږ باید دقیق زوادوه مې چې څومره حصے مثلا هغه شي دا د سودا شي څونه جو کو ته ورکړ شي اجازه ته مزه دا جدول کتله ونه شم دته خو چې ته بل پروګرام ته برابر شو بیا هدایت الله سره کدا دی هغه تاسو به وای نو دا طریقې اسانه ده چې دی وکولای شي دا جوړ کی او دا لاین سفر په دیونو باندې مخ کې دي چې شو کې وګړي کی دا به استعمال کی خصوصا په تاکونو باندې په مڼو باندې ډیر زیات ګټه کوي او کله چې پانی زغونی شي په دا وخت کې دا درو کې وخت نه وخت کې دا پانی د تنفس مخه نیسي او هغه ضرر رسوي دا بالکل ګټور شي.
لند که زموږ غبل ور پښتنې جواب ته پښتنې ته هم جواب وای چې نیالګي څنګه کینو که څه هم تاسو مخکې په دې خبري وکړي خو که بیا هم په لند تو غورته وای چې څنګه نیالګي کینو
د نیالګي وګور اساسي شرایط د دې چې د نیالګي د پاره ځای برابرول دي، د ځای خوکول دي، د ځای برابرول دي، د خاورې کتل دي، د نیالګي خاصیت ته کتل دي. مثلا ځینې بادام نیالګي دي په شګلونو خاورو کې ښه وته کوي، ځینې بوټي لکه زردالو دا شیان دي چې دی بیا نسبت هغه ته بادام ته په دغه ډول خاورو کې لکه در اساسیت لري، د اوبو د کمښت نظر متاثر کیږي. نو نبات د نبات د تقاضا سره سم باید تاسو دغه لپاره خاوره خوښه کړئ. خاوره باید داسې خاوره وي چې نرمه وي. بیا په دې کې هم فرق کوي، دا نیالګي چې تاسو ما ویلي د بادامو دا کولی شي په شګلونو په جاردارو خاورو کې، مثلا که تاسو هغه ته لاړ شئ غوربند منطقو ته لاړ شئ، د هغې ټول د غره ډډې دي چې هیڅ خاوره نه لري، ټوله جغله ده. ما په جغله کې دې کولی شي چې ډېر په اسانۍ سره دا نیالګي وروزي. اما ځینې نور نباتات لکه مڼې دې به د داسې خاورو سره اساسیل لري او ضرور متاثره کېږي. هغې دپاره باید خاورې لږ زره، یعنی د ریګ او د جغل د دې مقدار باید کم وي او ښه تهویه ولري، ښه زهکشي ولري. زهکشي مطلب دا دی یعنی اوبه د ډېر وخت لپاره په خاوره کې ونه درېږي. دغه علائم دغه شیان ته دې توجه وکړي. او بله خبره دا چې کله نیالګي وستل کېږي، موږ د یقین د دې لپاره چې نغدې پیسې ترلاسه کړي، خصوصا هغه کسان چې د قوریو کاروبار کوي، د نیالګي ډېر وختي باسي. کله چې وختي وباسل د هغې د وړې ریښې د سړي هوا سره مخامخ کېږي هم مري. هغه چې کله د منځه لاړې دوباره دیقان باندې پلوري، دیقان هغه کوي، هغه بیا نظر کوږي. نو د انتقال په د قوري نه د نیالګي ایستل او پټي ته کېنول، یعنې دغه فاصله باید ډېره لنډه وي تر څو کولی شي چې په موافقه توګه دې خپل باغونه غږي. هغه نیالګي چې د تېر وخت لپاره په دوکانو کې ذخیره کېږي، بیا هغې ته وخت په وخت اوبه اچوي، هغه د هغې نیالګیو تقریبا چانس 50% کمیږي. د هغه نیالګیو په نسبت چې تاسو عاجل انتقالوي خپل پټو ته. یو خبره دا د ورور چې د هلمند هغه پښتنه کړې وه چې دا نیالګي دی ولایت نه بل ولایت ته انتقال کو نظر غونی کی، بیا مې تاسو ویلي مثلا د زابل نه چې ته بادام قندار ته انتقالي مشکل نشته. اوس قندار کې موږ تاسو تجربه د پستی وکړه، د دې یو موافق او کامیاب سیستم حل ترغه، ځکه هغه د پاره موږ د شرایط په اړه مینا کې برابر کړ چې د پستی د پاره ښه، یعنی د تغذیه ښه شرایط برابر کړ. تاسو هغه نباتات چې تاسو لري، هغه نباتات چې تاسو تجربه لري چې دا لکی هغه په ډاډه ځله باندې انتقال کوي، خو دا شرایط ته مراد کی. او هغه نباتات چې تاسو نه پیژنئ لکه د پکتیکا او د بلخ چې تاسو هغه بادام انتقالوي، مثلا هغه بادام د پکتیکا شرایط سره سم نه دي انتقالوي، هغه تاسو اصل نه کی، یا چې وخت هم ځای کی ځمکه مصروفه کیږي. نو دې شان نه باید ډډه وکړي او دا دغه ذهنیت ځان لري چې دی ولایت بل ولایت انتقالوي نظر غونېږي زرغونېږي، ولې تاسو باید یو تجربه ولرئ. مثلا د قندهار کې الوچې کوي، الوچې د نیالګي ځینې باغدارانو انتقال کړي دي چې هغه الوچې ګل کوي، ګل پسرژېږي. یو نظر هغه شرایط د دې چې هغه الوچې د هغه وخت
مننه صفای صاحب اوریدونکی په تمه دغې ته بورشو. سلام، ستړي مشې، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
خیر یوشه، له پکتیکا ولایت دی واز خوله شوالی بشیر محمد خبر کوم.
مهرباني
داول ونی ونی مړونی دی پانی ګوړی کې دینی بلایو کې پانی نغاړي او بل خبر هم داد کوله ونی وچی چنجای کې دو دو بیماری څه جواب راک مهرباني وي.
مننه مننه. دا نور پیغامونه به هم اورو چې دی اوریدونکو څه پوښتنې کړي دي بیا به ملمنو ته راشو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته په دې هیله چې ټوله جوړه روغ وسی. رحمت الله ام له روزګان ولایت مرکز ترنکوټ نه د زراعت متخصصینو نه مې پوښتنه دا ده چې موږ دلته انار لرو په دې سیمه کې په پراخه پیمانه د انارو باغونه سته، خو دا درې څلور کاله کې داسې یو ډول مرض راغلی دی چې دغه د انارو بلګونه بس جړیږي، د جړېدو وروسته انارې هم وچ راسي او هغه کال په کال بس کال یو کال یا یو نیم کال بعد هغه بټي له منځه ځي وچیږي. نو ستونزه دا ده چې د دغه مشکل په څه کې دی؟ شاوخوا نه د چنجي ځای پر معلومیږي نه بله کومه داسې تاثیر معلومیږي چې دا له څه څخه پیښیږي. ان داسې ډېر غټ غټ باغونه له منځه لاړه، نو معلومات نه کېږي چې د دغه ستونزه به څه وي. هیله ده چې د دغه ستونزې په اړه باندې متخصصین صحیح جواب راته راکړي. مننه ستاسو څخه.
السلام علیکم، زه موسی خان میزم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی نه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو خصوصا میلمنو او کارمندانو ته نمانه ما پوښتنه دا ده چې پکتیکا ولایت مرکز شرنی کې کومې ونې چې شروالي لخوا کینول کېږي هغوی ښه وده نه کوي، چې علت یې څه ده؟ چې کوم مار ویدلي دي هغوی داسې یا خلک چې دغه ونې د هغو سیمو نه راوړل شوي دي چې هغه له ګرمو ولایتونو نه راوړل شي، دلته باید سړو سیمو نه ونې راوړل شي. نو په دې اړه که تاسو ماته معلومات، دا رښتیا ده او که درواغ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مسې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي، موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې داسې خپرونې جوړې. نو بس انشاءالله دلته په هلمند کې بس نلګي خلق دي، نلګي کښنګونه شروع ده، نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس چاش کال ډیر خوشاله، انشاءالله برانو نوم سوي دي دغونه وبمسته. الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
مننه لاوریدونکو چې پیغامونه یې پریښي وو او خپلې ستونزې شریکې کړې وې. مرخیل صاحب، تاسو ته بدر شو چې زموږ ورور پوښتنه کړې وه چې د مڼو ونې چنجي کوي، پاڼې یې قطع کېږي او خرابېږي، د دوی ستونزه څه ده؟
په ټوله کې باید وویل شي چې د مڼو د امراض او د آفاتو کنټرول دوه برخې ته باندې تقسیمېدای شي. اول دا چې هغه مخنیوی باید وسي، یو دا چې تداوی باید وسي. اکثرا زموږ باغداران متاسفانه د مخنیوي لکه فرض مثال په مني کې استفاده د یوریا سپری موږ ورته وایي، یا 50% دی یوریا کومه دوا پاشي، یعنی په 3 لیټرو کې 15 کیلو یوریا واچول چې سپینه سره هغه په ونو شیندل سي. بیا ورسته لغنه بیا د زمینی ژمنی غوړ دي چې هغه باید استفاده سي. ورسته لغنه کوم کوم چې هغه د سلفر استفاده را چې دا ډیر کومک کوي، د دې سره چې بیا ورسته دا خپل ونې د امراض او آفاتو نه وساتو. دا ډیر مهم خبرتي کې دي. خداسمه د مونږه اکثرا زارین اکثرا د اخین دا نمراته ای بیا ورسته کړه چې باغونه یا مړنې دام مواجی سیلکو مرض سره بیا دغه تداوی شروع کړي، چې هغه تداوی بیا په اسانه نه کیږي. بل خبر د خاورې خبر ده چې کله بعضې عناصر په خاورې کې یا کم یا زیات شي، هلته استاد محترم سته د هغوی تخصص ده، نو هغه وخت داسې پیښیږي لکه فرض مثال که چیرې د اوسپنې کمبوت راسي پاڼې ژیړیږي او رژیږي، یا د نایتروجن کمبوت راسي هغه بیا پاڼې ژیړیږي او بیا هم رژیږي. نو مطلب دا چې هغه په خاورو پورې بعضن تړاو لري. اوس دا په کار د وزارت ته یا هغه مربوطه ادارو ته چې هغه خاوره تجزیه شي چې دیګه کوم مواد کم یا زیات دي، چې په هماغه اساس د یقینو ته توصیه وشي چې کوم مواد باید ورته استفاده شي یا کوم سره باید استفاده شي. خو په ټوله کې مهمه حفظ صحه د خپل باغ ده، چې د باغ حفظ صحه مراعات شي نو دا مشکل به ډیر کم شي. اما هغه مخکې خطي کې چې ما ویلې هغه ډیر مهم دي نسبت تداوینه، یعنی وقایه سي باغونه او لکه مثلا شاخه بوري ډیره مهمه ده په کنټرول اما آفات امراضو کې. هغه نور میجرونه یا په حساب هغه خبرې چې مخکې ما وکړې د زمي ساتنه ډیر مهمه ده، د مینی ساتنه ډیر مهمه ده. دا کومه د نظر ونی چې ان شاء الله دا مشکل حل کړي.
مننه مننه. صفای صاحب، که تاسو تر شوز مګ بل ور چکندار نه پیغام پرې خو دول چې اناروي دانارونی نمړی ګولان زیړیږي، بیا وروسته غناریم ډیر وچ راځي، او په کال یو نیم کال یا څو کال بعد غونی بیخي وچیږي، او په دې سره دوی یادونه وکړه چې هلته د ډیرو خلکو داسې باغونه وچوي دي. د دوی ستونزه څه ده او څنګه حل کیدای شي؟
دغه حادثه ما په هلمند کې ولیدله تقریبا درې کاله مخکې. زه هلمند ته لاړم. په هلمند کې د انارو ډېر ښایسته باغونه وو. هلته داسې مرض را پیدا شو چې خپله د انارو بوټي ته هېڅ ضرر ونه رسېده. دا میوې ټولې به هر یو ښایسته انار به دي چې مات کړه هغه به ګنده وو. دا تقریبا دا داسې آفتونه دي چې زیاتره دا د هوا د حالاتو د تغییر سره دا تړاو لري. یو مسله دا ده. او بله مسله دا ده چې دغه نیالګي که چېرته دوی ښه روزنه د نیالګیو کړي وي او نیالګي تندرسته صحتمند وي نو په هغې باندې په اسانۍ باندې دغه امراض حمله نه شي کولی. کله چې دوی په متواتره توګه د نبات نه حاصل اخلي او نبات ته بیا پام نه کوي، نبات ته په وخت سره سری نه ورکوي، نبات ته مثلا ځینې عناصر چې ورور ته اشاره وکړه د هغې قلت سره مخ کېږي، بالاخره نبات دغه قلت نه شي زغملی. آهسته آهسته څورته وایي حاصل د لاسه ورکوي او د حاصل سره سره خپل نبات هم د منځه ځي. نو زه د دې دپاره وایم چې دا انډول باید هیب شي، دې د نباتاتو باید پوره حفاظت وکړي او دغسې ناورینونه چې رامنځته کېږي دا باید عاجل دي د ترویج د معمولونو سره دی په تماس کې شي چې دا آیا دا حشره ده یا دا کمبل آفت دی چې د نباتاتو د خرابېدو سبب کېږي. نو دا لږ سړي نه تزلزل لري چې سړی دا باید وپېژني. که چېرته ظاهري علائم دی خپل په نباتاتو باندې ګوري نو هغه موږ کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره تشخیص کړي که حشرات وي. او که چېرته داسې حالت وي چې هلته د خپله د صدمې کوم آثار لیدل کېږي نه او نبات هغه کېږي نو اکثرا دا فیزیولوژیکي امراض دي چې دا د خاورې د عناصرو د قلت خود کوي، د خاورې کې د عناصرو دانډول د خرابېدو خبره کېږي. نو دا باید په ده باندې لږ لابراتوار ته راوشي او په هغه باندې کار باید وشي تر څو د هغه اصلي او اساسي عامل پیدا کړي. بعضې اوقات مثلا دغه تغییر د حالاتو شو پخوا دوی د یقینو به په کافي اندازه نباتاتو ته خپلې اوبه ورکولې، یعنی دغه روټین سره سم. اما متاسفانه کله چې د اوبو قاطي رامنځته شوه د اوبو که چېرته لس بجو کې موږ اوبه ورکولې هغه اوبه پنځلس شپاړس بجې شوې عین شل بجې شوې، دا په خپله یو نوع منفي اثرات په نباتاتو رامنځته کوي چې دا هم باید نادیده ونیول شي، دې ته هم باید توجه وکړي. او بل د نباتاتو چې مخکې د تلجان وویل چې د وقایي دا ډیره مهمه ده چې نباتات باید وقایه شي، باغ باید وقایه شي او دا نبات د شرایطو سره سم یا د نبات د تقاضا سره سم د د لپاره څه شي، د د لپاره شرایط مساوي شي، د د لپاره سړی ورکړ شي، د ژمي د اوړي د بیل وهل چوبای د نباتاتو د نینو چار اطراف نرمول، دا تقریبا ټولې ګټې دي چې نبات څنګه یو ژوندی موجود دی هغه هم داسې د یو چاپېریال دپاره ضرورت لري چې هغه ښه وده وکړي. نو دا چاپېریال باید موږ تاسو ته برابر کړو او انشاءالله زموږ د یقین په دې کې تجربه لري او که چېرته د نه بیا داسې شاید رامنځته کېږي چې نور هم کړکېږن نو بیا دې کولی شي چې لابراتوار کې یو متخصص د هغې یو نمونه دې راوړي چې هغه نمونه موږ په لابراتوار کې وګورو او د ده دپاره موږ یو سپارښتنه وو.
مننه صفای صاحب. ډېر لنډ ساسې وروستی پیغام دا چې پسرلی رانږدې ده او په څو اونیو که به موږ شاهد یو چې نوی کال به پیل کېږي، ټولو هیوادوالو نه مو غوښتنه څه ده چې دوی باید څنګه نیالګي کینوي؟ ډېر لنډ خپل پیغام ورته وایي.
نو ته خپل سلام وړاندې کوم. بل دا نه زه په دې ښه پوهېږم چې زموږ هېواد تقریبا د دې یو ستونزمند حالت سره مخ دی. بیا یقین هغه خلک دي چې تقریبا د افغانستان اقتصاد په لاس کې نیولی دی. نو د دغې اقتصاد د رغولو دپاره د رغند ساتلو دپاره دې د خواهش کوم چې څومره وسه کېږي نیالګي وکړئ په چار چارپېره د کور په اطراف کې زینتي نیالګي وکړئ. هغه نیالګي وکړي چې تاسو لپاره کافي اندازه اکسیجن در کې ستاسو چاپېریال ښایسته کړي او هغه نباتات پېږي چې تاسو د زموږ په یعنی د نورو خلجاتو سره سره د خپل د فامیل ته د میوو د تولید لپاره، د خپل ګاونډ ته د میوو د تولید لپاره، خپل ولایت د بازارو د میوو تولید لپاره نیالګي کېنوي، یعنی دا به تاسو یو رغند رول د افغانستان د آبادۍ لپاره.
مننه کور ودان. عمر خیل صاحب، تاسو نه هم د پښتنه کوم ډیر لنډ مو خپل پیغام راته وای چې هیوادوالو په ځنګړي ډول د قانونو تاسو پیغام څه ده لنډ؟
ډیره مننه. زما خو لنډ پیغام دا ده چې که غواړئ چې اقتصاد باندې اقتصاد هم ښه شي نو بس ونې وکرئ او خصوصا میوهدار ونې وکرئ، چې په دې مطمئن یم چې د ونې د کارونو باعث دا ګرځي چې تاسو اقتصاد ښه شي. دا تجربه سوې ده. نو له ټولو د عقیدو نه له زمینداران نه تقاضا هم دا ده چې باغداري ته مخ کړي، نه تنها چې خپل اقتصاد ښه کړي په محیط زیست باندې هم دا متاثر دی. نو اقتصاد
مننه کور مودان ژوندۍ وسی له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ذکر الله صفینه د کرنې او باغداري متخصص او انجینر هدایت الله عمر خیل چې د بیوی او نیالګي او کینولو متخصص او ژوندۍ وسی چې موږ سره مو پروګرام کې ګډون وکړه وخت مو راکړه له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې خپل پیغامونه او پوښتنې مو راستولې تر بلې خبرونه ښه چاره
ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.